السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کبالی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د ریپورټونو ترڅنګ دوه نیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې لرو، خو اول خبرونه له بشیر ګواښنو.
لمړی د خبرونو سرټی کې سپریم کورټ آسیا بی بی د مذهب سپکاوی لتورونو پاک ګرځولې او دغه د خوش کولو حکم یې کړی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورغلی او د افغان هوایي ځواک یو هلیکاپټر غورځېدلی چې 15 کسان پکې وژل شوي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې سپریم کورټ مقدساتو ته په سپکاوي تورنې عیسائی ښځې آسیا بی بی د خوش کولو حکم وروسته مذهبي ډلو نن مظاهرې پیل کړې دي. هغې ته د لاهور های کورټ په 2014 کال کې د مرګ سزا اورولې وه. آسیا بی بی ایف پی خبري اژانس سره نن له زندانه په ټلیفوني خبرو کې په دې پریکړه ډیره خوشحالي ښودلې ده. پر آسیا بی بی په 2009 کال کې تور پورو شو چې اسلام ته سپکاوی کړی چې د پاکستان په قوانینو کې سزا مرګ دی، خو د هغې وکیل سیف الملک ایف پی خبري اژانس ته نن وویل چې دوی د هغې د بیګناهۍ ثابتولو لپاره تر ګڼو اپیلونو وروسته اخیره هم عدالت ثابته کړه چې پر هغې لګیدلي تورنه بې بنیاده دي. په همدې حال کې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې په داسې حال کې چې امنیتي تدابیر سخل شوي د دې پریکړې او عدلي پر ضد مظاهرې روانې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی. تمه ده چې جواد ظریف به د پاکستان د چارواکو سره دغو 14 ایراني سرحدي سرتیرو په اړه خبرې کړې وي چې د اکتوبر په 14 د پاکستان د پولیس سره نږدې تښتول شوي دي. وسلوالې ډلې جیش العدل د دغه سرحدي عسکرو د تښتولو ذمواري منلې وه. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي امنیتي ځواکونه د دغه کسانو د موندلو لپاره د ایران سره همکاري کوي. په 13 اګست میاشت کې د تحریک انصاف د حکومت تر راتګ وروسته دا پاکستان ته د جواد ظریف دوهم سفر دی. پېښور های کورټ د خیبر پختونخوا سره شامل شو قبایلي سیمو څخه د عبوري قانون یا د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو حکم کړی دی. های کورټ پرون صوبایي حکومت ته وویل چې په یوه میاشت کې دننه دې د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. د دې قانون ختمولو لپاره درخواست یو وکیل علي عظیم افریدي جمع کړی و. نوموړي مشال ریډیو ته نن وویل اوس باید حکومت د های کورټ پریکړه عملي کړي.
پدی ہائی کورٹ کے مادہ قانون چیلنج کرو چې د فاٹا انٹرم گورننس ریگولیشن 2018 قانوني حیثیت نشتا. نو پشاور ہائی کورٹ چې کم چیف جسٹس صاحب یو ور سره بل جج صاحب نه سوا هغه هم زما د موقف سره اتفاق کو د مخ کې کم اختیارات چې کم کمشنرانو سره هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمالي عدالتي چې کم د ہائی کورٹ د سپرویژن لاندې وکړ کوي. کو حکومت غواړي د سبانم کې دي چې کو حکومت غواړي د لسور زبادم کې دي چې کني غواړي نو بیر کال بادم نکیږي او نشل کال بعد.
د ایف سی آر پر ځای په دغه نوي عبوري قانون کې هم د فاټا ټول اختیارات د انتظامی افسرانو سره دي. بل خاطر ماښام د خبر پختونخوا وزیر الله دفتر په یو خبر کړي بیان کې ویلي قبایلو ته عدالتي نظام رسولو د صوبې نورو ضلعو غوندې سهولتونه ورکول ورته یو چیلنج دی، خو دوی په دې اړه کار کوي. د افغانستان په لویدیز ولایت هرات او فراه ترمنځ د افغان پوز یو هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې ناس ټول 15 کسان وژل شوي دي. د فراه ولایت ویاند نصر مهری نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې هلیکاپټر نن سهار د خرابې هوا له وجې د هرات د شینډنډ ولسوالۍ او اناردرې ولسوالیو ترمنځ په غرونو کې غورځېدلی دی. د هغه په خبره په دې کې د افغانستان په غربي زون کې د افغان پوز د مرکز مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل د فراه ولایتي شورا مشر فرید بختور او د دغه شورا یو غړی جمیله امینی ترڅنګ د ټاکنو د کمیشن مشر هم پکې ناسو وجه شوې دي. طالبانو دا کړی چې هلیکاپټر دوی وشتلې دی، خو چارواکي دا خبره بې بنیاده بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننۍ ځانمرګي حمله کې 6 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د وزارت وایي نجیب دانش مشال ریډیو ته نن وویل پېښه نن سهار د پولي چرخي زندان دروازې مخې ته شوې ده. دانش زیاته کړه چې په جوړ شو کې 3 پولیس او 3 عام وګړي او په ټپیانو کې 3 ماشومان شامل دي. د پېښې یو شمېر عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې 14 ډېره زورور وه چې تر لرې ځایونو یې غږ اورېدل شوی. دوی دا هم ویلي د 14 له امله د خاور شوه یو شمېر کورنو شیشې ماتې شوې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې برجې مورې نه ده منلې. خبرونه له مشال ریډیو وره د قرغیزستان چارواکو یو کس په شام کې له ترګرو سره د مالی مرستې په تور نیولې ده. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نیول د اتیش کلن کس چې نوم یې نه دی بډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیول شوی و. چارواکو زیاته کړې دي کس د ترګرو لپاره $100,000 راټولول او په جالي نوم یې فعالیت کاوه. ډنمارک په ایران تور لګولې چې په یو یورپي هیواد کې دی یو ایرانی عرب مخالف مشر د وژلو پلان جوړ کړی و او په دې مسله به د تهران خلاف ممکنه ګام اخیستو بحث کیږي. د ډنمارک د استخباراتو مشر فن اندرسن تیروز میډیا ته وویل د ایران یو تن چې د ناروې پاسپورټ یې لرلو د اکتوبر په 1 په ګاونډي هیواد سویډن کې نیول شوی دی. دغه تن د حواز د ازادۍ لپاره د ډنمارک د عرب د هڅو د تحریک په یو مشر د حملې په منصوبه کې د مرستې کولو په شک کې نیول شوی. فن اندرسن وویل چې که ایران او یا کمبل هیواد د دوی په خاوره د چا د وژلو پلان جوړوي نو دا د دوی لپاره له سره د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د پلان لري چې په امریکا کې د یو اجرایي حکم یا اگزیکیوټیو آرډر په لاس کولو سره د هغو خلکو ماشومانو ته امریکایي شهریت ورکول ختم کړي چې د امریکا شهریت نه لري او یا غیر قانوني کډوال دي. د امریکا د آئین د 14 ترمیم له مخې هغه ټول ماشومان چې په امریکا کې پیدا شي د دغه هیواد شهریت لري. د اکتوبر په 1 د ایچ بی او ټلویزیون سره په یو مرکه کې ولسمشر ټرمپ ویلي امریکا په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد دی چېرته چې یو تن راشي او ماشوم وي نو د ټولو سهولتونو سره دغه ماشوم تر 15 کلونو پورې د امریکا شهري پاتې شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس د موسم حال او پیسو بیل احمد الله خبرو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 اخیستل کیږي او 2.25 خرڅول کیږي. یو پاوند 1.25 او 1.25 او یا پیسې. یو ایرو 1.40 او 1.40. یو عرب اماراتو درهم 15.75 او 15.80. یو سعودي ریال 4.90 او 15.00. یو افغاني 1.00 او 1.20. او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی اخیستل کیږي او 320 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې د پېښور، بنجوب او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 15، په جوب کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګوختر توړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ د مذهب پس پکاوی تورنه آسیا بیبی د خوشی کولو امر کړی دی. پېښور های کورټ له قبایلی سیمو نه د حکومتداري د بوري قانون آی جی آر د ختمولو امر کړی. آیا په قبایلی علاقو کې عدالتي نظام په یو میاشت کې عملي کېدای شي؟
مالی عدالتي چې کوم د های کورټ د سپرویژن لاندې وکړ کوي، که حکومت غواړي د سبانم کېدای شي، که حکومت غواړي د لسور زبادم کېدای شي، کني غواړي نو به کال بعدم نه کیږي او نشل کال بعد.
د قبایلی ضلعو مشرانو د چین د دورې پر مهال غوښتنه کړې چې په اقتصادي راهداري کې هغو سیمو ته هم برخه ورکړل شي. په اونیسه خپرونه پرګنې کې به ایران او عراق ته د تلونکو زائرینو ستونزې واوري.
د اوبا مسائل دي، د ډوډۍ مسائل دي، د پریوتو مسائل دي، ډېر مسائل دي. دا ظاهرین لپاره ډوډۍ نشته یا اوبه نشته یا مثلا ډېر مسائل لري.
پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ نن د هغې عیسوی میرمنې د خوشي کولو امر کړی چې 9 کاله وړاندې مذهب ته په سپکاوي تورنه شوې وه او په 2010 کال کې د مرګ سزا ورته اورول شوې وه. 28 کلنه آسیا بیبي د پنجاب صوبې د شیخوپورا ضلع استوګنه ده. هغې له لومړۍ ورځې پر ځان له لګېدلو تورونو انکار کوو. ټاکل شوې چې د امنیتي ستونزو له کبله به نوموړې تر خوشي کېدو وروسته بارني هیواد ته ولېږل شي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله اورو.
د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې 3 کسیزه بینچ د آسیا بیبي په کیس کې خپل فیصله په 8 اکتوبر محفوظه کړې وه، کومه چې نن د شروع په ورځ چیف جسټس واوروله او د لاهور های کورټ او ټرایل کورټ فیصله یې قلم په ګرځولو سره وویل که نوموړی په بل کوم کیس کې مطلوبه نه وي نو په فوري توګه یې خوشي کړی. د ذکر دا چې په آسیا بیبي په 2009 کال کې په پټو کې کار کوونکو ځینې زنانو دا تور پورې کړی و چې نوموړی د اسلام پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه، خو آسیا بیبي د اولې ورځې راهسې پر ځان لګېدلي تورونه یادول او وینای وا چې د زنانو سره د جنگ ورستو هغوی پر داتور پورې کړو. په 2010 کال کې اسیا بیبی ته د مذهب د سپکاوي په تور کې ټرایل کورټ د مرګ سزا واوروله، کوم چې نوموړی په 2014 کال کې په لاهور های کورټ کې چیلنج کړه، خو یاد عدالت د ټرایل کورټ فیصله پر ځای وساتله او د هغې ورستو اسیا بیبی په سپریم کورټ کې دغه فیصله چیلنج کړه او نن یاد عدالت د نوموړي د خوشي کولو حکم ورکړو. د سپریم کورټ فیصلې پر ضد د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې مذهبي ګوندونو خپل احتجاج شروع کړی او تحریک لبیک پاکستان د وړاندې څخه خپلو کارکنانو ته پیغام ورکړی و چې اسیا بیبی خوشي کړی شوه نو د احتجاج لپاره دې تیار اوسي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسیا بیبی سره په زندان کې ملاقات وروسته په یوې خبري غونډه کې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه او نوموړی هغه وخت په اسلام آباد کې خپل محافظ ممتاز قادری په ډزو ووجلو کله چې سلمان تاثیر په یو رستورانت کې د ډوډۍ خوړلو وروسته په خپل موټر کې کیناستو. د یادونې دا چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي جرم سزا مرګ ده، خو د انساني حقونو تنظیمونه وایي چې دا قانون اکثره خلک د ذاتي انتقام اخستو لپاره هم کاروي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډان رسپانې په یو مقاله کې د آسیا بیبی کیس ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي آسیا بیبی یو مسیحي ښځه ده چې د مذهب د سپکاوي له تورونو سره مخامخ وه، خو د اکتوبر په 1 یعنی نن د پاکستان سپریم کورټ هغه په کیس کې بری کړه او له مذهبي سپکاوي له تورې سپینه کړه. دا چې آسیا بیبی څوک ده او خلاف یې کیس څرنګه جوړ شو، تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. ډان رسپانې لیکي آسیا بیبی یو مسیحي ښځه ده او د 500 بچو مور ده. هغه د 2010 راهیسې د مرګ له سزا سره مخامخ وه. د پاکستان پینل کوډ د سیکشن 295 سی لاندې آسیا بیبی د مذهب پر سپکاوي تورنه وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا د مرګ ده. د آسیا بیبی خلاف تورونه چې د 2009 کال د جون پر 14 د دریو مسلمانو ښځو سره په تلخ کلامي کې د اسلام د پیغمبر خلاف د سپکاوي درې جملې استعمال کړې وې. د پاکستان سپریم کورټ د 2015 کال په جولای کې د آسیا بیبی اپیل منصور کړو. د هغې خلاف مقدمه چلونکو اوه گواهان وړاندې کړل. پای کې دوه ښځې، مافیا بیبی او آسما بیبی، دعوه لرله چې آسیا بیبی د مذهب سپکاوی کړو او د هغوی په خبره وروسته یې په ولسي کچه د هغې اعتراف هم وکړ. په گواهانو کې یو ځایي ملا قاری محمد سلیم، شکایت درجوونکي درې پولیس والا او یو ځایي تن محمد افضل شامل وو. د آسیا بیبی دریز و چې په 2009 کې یې له مافیا او آسمې سره هغه وخت ترخې خبرې وشوې کله چې آسیې ورته اوبه راوړې، خو هغوی یې په دې وجه د سکلو نه انکار وکړ چې هغه مسیحي ده. آسیا بیبی دعوه لرله چې مافیا، آسما، قاری محمد او د هغه مېرمنې د هغې خلاف ناسم تورونه ولګول او د مذهب د سپکاوي یوه دروغه کیسه یې جوړه کړه. آسیا بیبی دا هم وویل چې د اسلام پیغمبر او قرآن ته ډېر احترام لري. رسپانه لیکي سپریم کورټ په اکتوبر 2018 کال کې د هغې د اپیل اورېدنه وکړه، خو بیا یې دغه معامله وځنډوله. دوه کاله پس د اپیل اورېدنه د روان کال په اکتوبر کې وشوه او د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ یوې جرګه د اکتوبر پر 8 خپل فیصله محفوظ کړه. سپریم کورټ د اکتوبر په 1 آسیا بیبی خوشی کړه. ډان رسپانه لیکي د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون غندنه کیږي. تیر کال د هیواد سپریم کورټ ویلي چې په پاکستان کې د مذهب پر سپکاوي تورن کسان ضروریږي چې د خوندیتوب لپاره ګامونه نشته او د دغو قوانینو ناسم استعمال کیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قوانینو په اړه د نړیوالې قضایي جرګې ICJ د 2015 کال څېړنه وایي چې په دغه هیواد کې تر 80% نه زیاتو کیسونو عدالتي کاروایی کې ورکړل شوې سزاګانې د اپیل پس په دې وجه ختم شي چې عدالتونه اکثره دې نتیجې ته رسیږي چې شواهد او شکایتونه زیاتره د شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي. ICJ په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي کیسونو کې نیمګړتیاوې په ګوته کولو سره وایي چې په دغه هیواد کې د دغو کیسونو په لړ کې ججان او وکیلان ځورول او تنګول کیږي. د دفاع کوونکو خلاف د ججانو رویه متعصبه وي او د دفاع کوونکو د مؤثره قانوني مرستې د حق سرغړونه کیږي، ضمانت یې رد کیږي او په پلټنو کې له احتیاطه کار نه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ ذهني ناروغه کسان جیل کې ساتل کیږي او خلاف یې عدالتي کاروایی کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پېښور های کورټ تیر ورځ له قبایلي سیمو نه د حکومتدارۍ د عبوري قانون یا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو امر وکړ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته لارښوونه وکړه چې په یوه میاشت کې دننه دی د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
پا په پخوانی قبایلی سیمو کې د انزیمام رستو د اف سی آر په ځای د ای جی آر په نوم یو قانون ناپیس کړی شوی و، خو په پیښور های کورټ کې د دغه نوی عبوري قانون په ضد غوښتنلیک د علی عظیم افریدی په نوم یو وکیل داخل کړی و. هغه د پیښور های کورټ د دې فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
په دې های کورټ کې ما دا قانون چیلنج کړو چې د دې فاټا انټرم ګورنس ریګولیشن 2018 قانوني حیثیت نشته. نو پیښور های کورټ چې کوم چیف جسټس صاحب وو، یو ور سره بل جج صاحب نه سوا، هغه هم زما د موقف سره اتفاق وکړو او هغه حکومت ته دا ډایرکشن ورکړل چې په 30 دن کې دنه دنه تاسو الټرنیټیو ارینجمنټس وکړئ. د مخکې چې کوم اختیارات چې کوم کمشنرانو سره، هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمالي، عدالتي چې کوم د های کورټ د سپرویژن لاندې وکړ کوي، که حکومت غواړي د سبانم کې دي، چې حکومت غواړي د لسو ورځو باندې کې دي، چې کني غواړي نو بیر کال باندې نه کیږي او نشل کال باندې کیږي.
خو هم تیر ماخام د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی دي چې زمشوي نوې قبایلی ضلعو کې د نورو ضلعو پرنګ د دغه سیمو انتظام سمبالول د دوی لپاره یو چیلنج دی، خو قبایلی ضلع د نورو ضلعو سره برابرولو لپاره به موجوده صوبایي حکومت ټولی وسیلې په کار راولي. که څه هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د زمکولو عمل یو چیلنج ګڼي، خو د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې پخوانی مشر اعجاز مومن وایي که حکومت د زړنه وغواړي نو قبایلی ضلعو کې د نورو ضلعو پر رنګ عدالتي نظام قائمول څه دومره ګرانه خبره نه ده.
هر تحصیل کې بلډینګ شته، د ای پی ای دفتر چې کوم دی، دا ټیک ټاک یو عدالت دی، ججان دلته شته دی، خو د حکومت سټرکچر نه جوړېږي نه. سټرکچر لکه اوس مثال وزیر اعلی دی او سراغ اعلان کوي چې په مومند ایجنسی کې او په باجوړ ایجنسی کې په فرانکی ایجنسی کې څلور څلور تحصیلې دي، او دلته صوبایي سیکریټ ایڈمنسٹریشن پینډی ډیپارټمنټ اسټابلیشمنټ ډیپارټمنټ ته لیټرولې کې چې په مونږ دا ځان مقرر کړل ته مولې غلو تنخوا دا غزنه ورکوي.
یاد دی وی چې د قبایلی اصلاحاتو د عملی کولو لپاره یو کاری ډله یا ټاسک فورس په مرکز کې او بل کاری ډله په صوبه کې جوړ کړی شوې ده، او وفاقي او مرکزی دواړه حکومتونو ویلي وو چې د اصلاحاتو عمل به په دمه دمه ترسره کیږي. خو پیښور های کورټ د عدالتي اصلاحاتو په اړه تیره ورځ امر ورکړی دی چې په یو میاشت کې د ننه دی په قبایلی ضلعو کې عدلیه او انتظامیه بیل کړی شي، او هغلته کې دی د نورو سیمو پر رنګ عدالتي نظام قائم کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پیښور پریس کلب کې پرون د قبایلی سیمو د کار او مواصلاتو په ګډون د ځینو نورو محکمو ملازمینو غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا تر انزمام وروسته د سرکاري ملازمینو د کوټې او نکات نظام بحال وساتل شي، او که دغه نظام ختم کړل شو نو هغوی به په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. له پیښوره غلام غوث اورو.
د پخوانیو قبایلی سیمو د سی این ډبلیو او ځینې نورو محکمو ملازمینو تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې غوښتنه کړې ده چې د زمکولو وروسته دي د سرکاري نوکرو د نکات نظام او د قبایلی سیمو د ملازمینو زړه مراعات نه ختموي. د ملازمینو د اتحادیې مشر عبیدالله نیازی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
یعنی تقریبا 6000 کسان دی پی ڈبلیو ڈی وال دی دینا متاثر کیږي. 1996 نه تر 1905 اپریل 1902 پورې پش پش کالو چې یو پالیسی وضع کړې وه چې دا د دوی ته کوم مراعات ورکوي، هغه بدایي چې د دوی کومې نوکری ګانې، هغه نوکری به نکتې دو، جایداد غوندې به یې، پراپرټی غوندې به یې، هغه بیا به پلاری به بیا زوی به بیا لمسی بیا به داس نسل در نسل به چلی شي. که دا لیټرې واپس نه واخیست نو موږ به سړکو تر وځو، احتجاج به کوو، او چې چوره طریقے باندھے بھرپور طریقے باندھے دے مزاحمت کے جمہور ویوہار صورت مزاحمت کو.
د دوی د غوښتنو په لړ کې په مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د زمکولو په عمل کې د اف سی آر پر رنګ ځینې زاړه قوانین او رواجونه به ختمیږي، خو حکومت به هڅه کوي چې د قبایلی سیمو ولسته نور روزګارونه او اسانۍ ولټوي.
موږ
وګو په علاقې کې د اینو د قانون حکمرانی جوړو موږ ان شاء الله دوی له روزګار ورکو دوی له موږ هر یو شی به ورکو دوی له به نور د روزګار موقع ورکو نو کرے به ورکو یو سړی به هم به ان شاء الله لذیذ به سہولت نه پریږدو نو لہذا دا زوړ سیستم پخوانی خبرې پرسو د روایات دا ټول چې کوم دې زموږ په ترقی کې رکاوټ دي
خو د قبایلي سیمو ملازمین وایي کدا نومبر تر دیرشمی نیټه پوری دوی له د قبایلی سیمونه د نکات د نظام د نه ختمولو او د دوی د نورو مراعاتو د نه ختمولو یقین دهانی ور نکړې شو نو دوی به احتجاجونه تر سره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان د قبایلی ضلعو مشران وای چین ته د دورې پر مهال غوښتنه کړې چې پاچین پاکستان اقتصادي راهداري کې د فاټا ته بشپړه برخه ورکړل شي ځکه دا سیمه تر هغه لري ډیره زیاته ځپلې ده. دغه مشرانو دا خبرې پرون له مشال ریډیو سره د چین تر دورې وروسته وکړې او زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې که قبایلی سیمو ته برخه ورکړل شي نو دا وروسته پاتې سیمې به زیات پرمختګ وکړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر تفصیل لري.
د متحده قبیلی پارټی د مشر حبیب ملک په مشرۍ د قبیلی مشرانو شلتنج ډلې د چین له یوې اونۍ دورې وروسته هیواد ته بیرته ستنې شوې او وایي د چین سره د یو شمېر مسلو ترڅنګ په چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک کې د قبیلی ضلعو د برخې په اړه هم خبرې وکړې. د نهې په ماسخوتن ناوخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد ډلې مشر حبیب ملک وویل دوی په پاکستان کې د چین د سفیر سره هم په سی پیک منصوبه باندې خبرې کړي او هغوی ور باور ورکړي چې د قبایلو د پرمختګ لپاره به اقدامات کوي.
د سپیک په حواله او خاص کر بیا زموږ له قبایلو چې کوم اولاد د دې ترکه په حواله زموږ اوږدي خبرې وشي نو دا مو چې موږ چې حکومت د قبایلو سیمو کې بل څه په زور سکولونه هم روان کړی دی او جوړو او د حکومت پرسته جوړول کړه د پاکستان حکومت د څه دی جوړي.
مشال ریډیو چې په دې ډله کې ترونکې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي ګلداد نه په دې اړه د حکومتي اقداماتو په حق له پوښتل نو هغه وی
کوم د خپل حکومت سره خبره تر کړې ده چې پاتا پسیته کې واچور شي او د دې یو مهم خبره ده چې د باجوړ نه واخلا د جنوبي وزیرستان پورې دا یو مهم شهر جوړ شي دا د سیپک روډ شامل شي دا یو ځای روډ نه دی سره پورا هر سسٹم نہیں رہا روز سارا سمر چلے دے مراد دی جاگے آگا مکمل بیا ملاوی کی دیتا دا مطلب یہ لنک خوشی
کسا هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکی د ملت پال غوندونو اندیښ نه وی او ویل چې په دې منصوبه کې له پښتون میشته سیمو تیریدونکو لارې نه دي شاملې او دوی ته دا منصوبه نه ده منزوره. خو بل پلو دروان کال د فروری په میاشت کې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ویلی وو چې د دې منصوبه په ډېر اسمل خان تیریدونکو مغربي لار به سره د یو لس لویو پروژو د روان کال په اخر کې سرته ورسی او دا جن به پښتون میشته سیمې هم په دې کې شاملې کړي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
دا خبر پښتونخوا د پولیسو یو لوړ پوړی افسر طاهر داوړ چې د روانې میاشتې په 8مه د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې لادرک شو تر اوسه یې درک نه دی لګیدلې. داغه د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې لزیاتې پریشانې سره مخامخ دي. طاهر داوړ د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسیدونکو او په پېښور کې د پولیسو ایس پی په توګه کار کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
دا ایس پی طاهر داوړ ورو رحمت الدین مشال ته وویل چې خیبر پختونخوا پولیسو د نوموړي د خلاصولو لپاره هڅې توندې کړې خو لا یې هم څه درک معلوم شوی نه دی او کورنۍ له پریشانۍ سره مخ ده.
کې پولیس ډېر مشکور یې لکه چې ډېر ژوت منډه تړې نه سره ولې اسلام آباد ته آفیس درول کېمې فوټیج وغیرہ و خو څه خو فل حل میز داسې رزلټ نه را سوالي مطلب چې میز داسې چې تکلو می لاوي چې را دای په دې طرف باندې نه ورځ کنه خامخا لکه فیملی ته خو تکلیف تا و ډېر ژوت تکلیف نه کې ټول بچي دي خامخا ګډې مېرمه مطلب کنه چې نه پورې تکلا دای 7:50 بجې تقریبا مې د نمبر آف سبو په 7:15 بجې د نمبر بیا ان شو په دې دوران کې میسج شو دا د موبایل نه کنه چې زه سره لنګیر سره جهلم زه ټیک یم دا میسج چې کینو میش دا دا کو چې یاره دا میسج نه دا کنه څنګه نه باندې اس کې سم غامش نه ملي لافي
دا میر علي حدیث می اوسیدون کې طاهر داوړ په پیښور کې د پولیسو ایس پی په توګه کار کولو او په 28 اکتوبر ماښام لا اسلام آباد اورک شوه تر دې دمه د خیبر پختونخوا حکومت یا پولیسو لاړه رسمی بیان مخې ته نه دی راغلی او پر دې موضوع خاموشه پاتې شوی خو د ایس پی طاهر داوړ کورنۍ وایي پولیس ورسره کومک کړي او د بازیابۍ لپاره یې هڅې کړي د نوموړي کورنۍ وایي دا ورته معلومه نه ده چې چا اغوا کړې او چرته دی خو د اسلام آباد پولیسو پتانه کې ریپورټ جمع کړی ځایي خلک وایي ایس پی طاهر داوړ یو تکړه افسر وو او ور باندې څو ځله د نامعلومه وسلوالو لخوا وسلوال او ځانمرګي بریدونه هم شوي د ایس پی طاهر داوړ لا درکه کېدو باندې په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان شوی او ډیری خلک نوموړی د امن هیرو په نوم یادوي د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او د نوموړي کورنۍ د ده درک معلومولو او بازیابۍ د دولت نه غوښتنې کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
پاکستان مسلم لیگ نون اعلان کړی دی چې قائد نواز شریف به په راتلونکي ټولګوندي غونډه کې ګډون نه کړي یاد ګوند دا اعلان پروند د پارلماني غړو تر غونډې وروسته کړی دی دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت پر ضد د یوې تګلارې غوره کولو لپاره به په دې ټولګوندي غونډه کې بحث کوي اوس پوښتنه دا ده چې نور ګوندونه د نواز شریف ګډون نه کولو ته څنګه ګوري بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون د سی شنبې په ورځ په ډاګه کړه چې قائد نواز شریف به د اپوزیشن په ټولګوندي غونډه کې ګډون نه کوي مسلم لیگ نون دا اعلان په اسلام آباد کې د پارلماني غړو تر هغه غونډه وروسته وکړ په کوم کې چې د ګوند مشر شهباز شریف هم ګډون کړی و د احتساب ادارې لبنده د پارلمان اجلاس ته ورول شوی شهباز شریف خبریالانو ته د دې پخلی وکړ چې نواز شریف به په دې ټولګوندي غونډه کې نه وي خو د په وینا د ګوند پلاوی به یې پکې شریک وي اوس پښتنه دا ده چې د اپوزیشن با اثره سیاسي مشر ګڼل کېدونکي نواز شریف ولې په دې ټولګوندي غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده د مسلم لیگ نون مخکښ سنیټر سردار یعقوب ناصر په دې اړه مشال رادیو ته وویل
یو خدا دې چې دای په حال دغه پریشانی کې دا کور والا یې وو پاتسو هم تقریبا اوس سنوستي پر کې او بل زمان دا کیسه هم دی دا نایلی والا معاملې هم دا نو څنګه کدی له ځان سایت ته کوي دغه یې شهباز شریف خلاص شي نو بیا هغه به دا کاروایی پاتې
سردار یعقوب ناصر زیاته کړه چې که د اپوزیشن ګوندونو د هلي ځلې جاری پاتې وي نو شایي په نور غونډو کې نواز شریف هم ګډون وکړي
نو یو میټینګ دو میټینګ سره وو کی اخر دا ټول وو بیا د ته وو یی ستر ازا شرکت شروع کړه د مشت ای پی سی کی نو ضروري نه ده چې خامخا په اول میټینګ کې ده شامل شي
د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وای د ټول ګوندی ز غونډه پر یو شمیر مهمو ملکی مسلو باس کوي نو د په وینا په کار و چې نو شریف پکې ل ګډون انکار مو وای کړي
زما په خیال کې خو ډیر زیاته خبره وا هغه ته حیات صدر دي مسلم لیگ خپل باندې قائد دی هغه نو ډیر به خو
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د دوشنبه په ورځ په لاهور کې له نواز شریف سره لیدکاته وکړل او هغه ته یې په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه خو نواز شریف ورته وویل چې لومړی به له شهباز شریف سره سلام مشوره کوي او بیا به د ګډون او یا نه ګډون پریکړه کوي د جمعیت علماء اسلام مخکښ سنیټر حفیظ عبدالله مشال رادیو ته وویل د نواز شریف ګډون او یا نه ګډون ځانګړی اثر لري
د پاکستان په سیاست کې نواز شریف یو اهم حیثیت لري خبره او بیانیه وضعیت دنیا او د ملک میډیا او د ملک ادارې چې په درنستر ګوري هغه د نواز شریف و خبره ته ګوري د هغه ګډون د اهم دی په نسبت د نورو
د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د تحریک انصاف حکومت وار لمخه د ملکی چارو پر مخ وړلو کې ناکامه شوی دی نو ځکه دوی د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره ټول ګوندیز غونډه کوي د کوم لپاره چې نیټه لا نه ده اعلان شوی خو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د سه شنبه په ورځ د یاد غونډې پاړه رسنیو ته وویل د اپوزیشن مشران د دې لپاره غونډه کوي چې پر هغوی په درج سویو مقدمو کې ورسره جوړجاړی وسي، کوم چې د ده په وینا ممکن نه دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دی لنډ خبرونه به له بشیر ګواښنه واورو.
په پاکستان کې سپریم کورټ د مقدساتو په سپکاوي تورنه عیسائی ښځه آسیا بیبي له دغه تورنو پاکه ګرځولې ده او د هغې د خوشي کولو حکم یې کړی دی. له دې وروسته په ټول پاکستان کې مذهبي ډلو مظاهرې پیل کړي دي. آسیا بیبي په 2014 کال کې د دغه تورنو له وجې د مرګ سزا سره مخ شوې وه، خو د هغې وکیلانو ویل چې دغه الزامونه بې بنیاده دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی دی. تمه ده چې جواد ظریف به د پاکستاني چارواکو سره دغه څوارلسو ایراني سرحدي سرتیرو په اړه خبرې کړې وي چې د اکتوبر په 14 د پاکستان د پولیسو سره نږدې تښتول شوي وو. وسلوالې ډلې جیش العدل د دغه سرحدي ساتونکو د تښتولو ذمواري منلې وه او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي وو امنیتي ځواکونه یې د دغه کسانو د موندلو لپاره د ایران سره همکاري کوي. پیښور هایکورټ د خبر پښتونخوا سره شامل شو. قبلي سیمو څخه د عبوري قانون یا د فاتا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو حکم کړی دی. هایکورټ پرون صبح حکومت ته وویل چې په یوه میاشت کې دننه دی د قبلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. د افغانستان په لویدیځ ولایتونو فرا او هرات په منځ کې د افغان پوځ یو هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې ناست ټول 25 کسان وژل شوي دي. د فرا والي وین ناصر مهری نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه هلیکاپټر د هوا د خرابوالي له وجې غورځېدلی دی او د افغان پوځ چې په غربي زون کې د مرکز مشر مرستیال مشر همدارز د فراه ولایتي شورا مشر او د دې ولایت د ټاکنو کمیشن مشر هم په دې پیښې کې وژل شوی دي. طالبانو ادعا کړې چې هلیکاپټر دوی ویشتلی خو چارواکي دا نه مني. د قرغزستان چارواکو یوه کس په شام کې له ترګرو سره د مالي مرستې په تور نیولی دی. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 30 کلن کس دی چې د ترګرو لپاره 1000 ډالر راټول کړي وو او په جالي نوم یې فعالیت کاوه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورې. دا پروګرام تاسو لپاره ګل ایاز جوړوي. د دې نه پس 19 پروګرام پر غنې هم لرو. را سره اوسه.
دا مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لر بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې چین د نړۍ تر ټولو اوږد پل له مکملېدو وروسته د اکتوبر په 23 پرانستی دی. دا پل چې د چین په جنوب ختیځ کې په سمندرګي جوړ دی، هانګ کانګ او مکاو له ژوهای سره نښلوي. د دې پل په جوړولو 9 کاله پورې وخت لګېدلی دی. په دې پل تګ راتګ هم شروع شوی دی. د دې پل دا پل چې 55 کیلومتره اوږدوالی لري د جوړولو چارې په 2009 کې پیل شوې وي. دا پل تر انګلیش چینل چې د برتانیا او فرانسې ترمنځ د سمندر لاندې جوړ شوی دی او د برتانی ډوور او د فرانسې له کال سره نښلوي 14 میل اوږد دی. چینایي چارواکي وایي چې د نړۍ تر ټولو اوږد پل جوړولو باندې 40 ارب ډالر لګښت راغلی او پخوا په پام کې وه چې دا پل به په 2018 کې پرانستل شي. د دې پل د جوړولو په ترڅ کې لږ تر لږه 43 کارګر هم مړه شوي دي. دا پل د زلزلې او طوفان په وړاندې مقاومت هم لري، ځکه چې په دې پل باندې نږدې 40 لک ټنه فولاد هم کارول شوی دي. دا پل 10 کیلومتره پر اوبو د پاسه جوړ دی، خو 2 کیلومتره یې د فرانسې او برتانیې ترمنځ د برټش چینل په شان تر اوبو لاندې جوړ شوی دی. دا پل د هانګ کانګ د خلکو 4 ساعته سفر نیم ساعت را لنډوي. پر دې پل پلو لپاره خلکو لوا په کار وي چې مخکې اجازه واخلي او له موټرو څخه یو ټاکل شوی اندازې پیسې هم اخیستل کیږي.
د سمندري چارو لرغون پوهانو یو بیړۍ موندلې چې تر اوسه پورې په موندل شوو روغو بیړو کې د نړۍ تر ټولو پخوانی بیړۍ ګڼل کیږي. د ټایم مجلې دا راپور له مخې دا بیړۍ چې د یونان سمندر غاړو ته نږدې د سمندر د اوبو له سطحې 2 کیلومتره لاندې موندل شوې 47 کاله پخوانۍ ده. دوی وایي چې د سمندر په تل کې 2 کیلومتره لاندې د اکسیجن نشتوالي سبب شوې چې بیړۍ په 1400 کلونو کې رسته یا خرابه شوې نه ده. ساینسپوهانو د موندل شوې بیړۍ په سیمه کې چې پخوا پکې تیل موندل شوې وو 3 کاله کار وکړ. دوی وایي چې د نورو بیړو شاوخوا 80 ټوټې یې هم موندلې دي چې د هغو په منځ کې د 18مې پیړۍ د روم یوه تجارتي بیړۍ هم شامله ده. د ټکنالوژي او برقي موټر مشهور کمپنی ټسلا د امریکا په لاس انجلس کې د ټرافیک جام مسلې حل راوستي دي. د سپیس ایکس او د ټسلا مشر ایلن مسک ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په لاس انجلس ښار کې به د ټرافیک د مسلې حل لپاره د سورنګ جوړولو کار ډیر زر مکمل شي. د دې مقصد لپاره بورینګ کمپنی په سورنګ کار هم شروع کړی دی او لومړی سورنګ پرانسته به هم ډیر زر وشي. دا سورنګ 2 میله اوږد دی او په دې کې به ګاډي په 1 ګنټه کې 155 میله سفر کولو صلاحیت لري. ایلن مسک وایي چې دا سورنګ به د دسمبر په 10مه ټرافیک پارا پرانستل شي. د دې ترڅنګ خلکو لپاره په دې سورنګ کې تیرېدو مفت سہولت هم ورکول کیږي. دا سورنګ د مسک له کوره تر دفتره پورې دی. دا خو ټولو ته څرګنده ده چې د کتاب لوست ډېری ګټې لري، خو په یو تازه څېړنه کې ښکاره شوی چې د مطالعې عادت د انسان عمر زیاتوي. د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو تر 200 کلونو پورې پر دې موضوع څېړنې کړي. په څېړنه کې څرګنده شوی چې مطالعه د انسان استړیا او تشویشونه کموي او په نتیجه کې یې د انسان عمر اوږدوي. په دې څېړنه کې معلومه شوی چې د کتابونو لوستل اندېښنې په 100 کې 80% هم کمولی شي. پر دې سربېره د کتاب لوستلو عادت د انسان اعصابو ته آرام او ځانګړی سکون هم ورکوي. د څېړنې پای دی خی چې مطالعه د انسان د زړه فعالج او د وینې دورګونو یا شریانونو د بیلابیلو ناروغیو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبوي. د دې څېړنې پر اساس مطالعه د انسان په ذهن کې د تفکر وړتیا هم زیاتوي. د یل پوندو څېړونکو وایي کوم کسان چې د ورځې 0.5 ګنټه او یا په اونۍ کې 160 ګنټې مطالعه کوي د نورو خلکو په پرتله په هغوی کې تر مودې مخکې مړینې په 30% کمې وي. تر دې پخوا په ګڼو څېړونکو کې ثابته شوې چې مطالعه د الزمیر یا د هیرې د ناروغۍ تر ټولو ښه دوا هم ده. په امریکا کې یو 6 کلن ماشوم راین د یوټیوب د لارې هر کال 1.5 کروڑ روپۍ ګټي. د انډیپندنت ورځپاڼې کې خپور شوي راپور کې د فوربیز مجلې په حواله راغلي چې راین خپل کورنۍ سره په ګډه راین ټوایز د ریویو نومي یوټیوب چینل جوړ کړی وو او تر ټولو زیاتې پیسې ګټونکو په فهرست کې شامل شوې دي. تیر کال د ساینس او ټکنالوژي مجلې ورجر په یوټیوب د راین چینل جاج اخیستی دی او ویلي دي چې له 2015 کال راهیسې هر ورځ راین یوه ویډیو خپروي. د مجلې په خبره راین په 4 کلنۍ کې په کلونو تبصری شروع کړی وي. د راین یوټیوب چینل سبسکرایبرز شمیره 1 کروڑ نه زیاته ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
Prometa, Mario.
¿Y qué o qué? ¿Y
qué es qué?
¿Y qué es qué?
په نړیوال باکس افیس کې فلم هالووین په دیونه کې په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې د 110 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم اسټار از بورن په دویم نمبر دی چې د 210 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم وینم دی چې د 470 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې فلم بدای هو په لومړي نمبر دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم نمسته انګلینډ دی چې د 8 کروڑ روپو کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم کاپټر دی چې د 5 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور والت ډیزنی کمپنی نوی فلم الادین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په یو رومانوي او خیالور سفر را سرخی. ډیزنی کمپنی په 1992 کال کې الادین انیمیټډ فلم جوړ کړی وو. الادین په عربي نړۍ کې یو مشهور قصه ده. په نوی فلم کې مینا مسعود مرکزی کردار کړی دی. د دې ترڅنګ د هالیوډ سینما مشهور اداکار ویل سمیت، نومی سکاټ، مروان کیزاری او نور کار کړی دی. فلم الادین به د راتلونکي 2019 کال د مئی په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Lies far within.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار کریسټین بیل نوې فلم وایس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر ډک چینی ژوند او کار ښودل شوی دی. ډک چینی د امریکا په تاریخ کې د ګردو زورور مرستیال ولسمشر ګڼل کیږي. فلم وایس به د دسمبر په 25مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I want you to be my VP. I want you. You're my vice.
Well, George, honey, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The vice presidency is a mostly symbolic job. Uh-huh. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy.
Yeah, right. I like that.
د هندی او تامل سینما مشهور اداکارانو رجنیکانت او اکشے کمار نوی فلم 2.0 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د هند رسنیو راپورونو تر مخه دا به د هندی سینما تر ټولو زیات ګران فلم وي. په دې فلم کې سی جی آی ټیکنالوژي کارول شوی چې د هالیوډ سینما د سوپر هیروز یا ساينس فکشن فلمونو لپاره کاروي. په فلم کې رجنیکانت ډبل رول یعنی دوه کردارونه دي. په فلم کې رجنی هیرو او اکشے کمار د ویلن کردار کړی دی. د دې سیریز لومړی فلم روبوټ په 2010 کال کې وړاندې شوی وو. فلم 2.0 به د نومبر په 29مه نمایښت لپاره Nikigi.
Cell phone sway aur ke gaya pagal hui bheed confusion mein hai police.
This is beyond science. Iske liye hame koi super power chahiye.
To kya kare?
Chitti. The robot.
Captain, are you ready? Take a shot. I'm the only one. There's no comparison because I am super super one. I'm out to get you. Let you wreck yourself. We coming now.
د هندی سینما مشهور اداکار سیف علی خان نوی فلم بازار لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سیف علی خان کاروباري کس وی او د پیسو او قدرت ترلاسه کولو لپاره غیر قانوني کارونه هم کوي. په دې فلم کې د هند سٹاک په مارکیټ کې درغلي هم ښودل شوی دی.
زندگی ایک میراتھن ہے، کوئی 100 میٹر سپرنٹ نہیں.
ورلڈ بیسٹ میراتھن رنر کا نام بتا. اور 100 میٹر چیمپئن
یوسین بولٹ.
کریکٹ. میراتھن میں دوڑنے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا دیپو.
میں ہوں رضوان احمد، الہ آباد یونیورسٹی کا لانڈا. شکن کوٹھاری کے ساتھ کام کرنا، بڑا آدمی بننا میرا سپنا ہے.
اس کمرے میں یہ کافی بیچ کے دکھا.
بیچتی سر خود کو.
کرو ہاتھوں کو اوپر، کس آوے
میرا خدا.
ہار اور جیت میں ایک ہی فرق ہوتا ہے، بھوک.
مجھے صرف پروفٹ میں انٹرسٹ ہے.
نوٹ کا مالک بننے کے لیے اسے کمانا پڑتا ہے. ایسا اس کا جو دھندا جانتا ہوں، اور میں ہوں دھندو نو گندو چھوکرو. من وچن نانی کا ہے تھی مچا می دکھڑم. یاد رہے میری دو ہی رول ہیں. رول نمبر ون، میرا پیسہ کبھی کھونا نہیں. اور رول نمبر ٹو، رول نمبر ون کبھی بھولنا نہیں. تو ایموشن پر چلتا ہے، میں میتھس پر. مزہ اسے.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی علامه سپارم.
اس وقت شوه دی دا افتوار پروگرام پر گنه پا پر گنه که با لا پاکستان نا ایران او عراق تا دتلون کو شیا زائرینو او دا اهل تشیو پا مذهبی رسوماتو کی دا مشکلاتو پاڑا واوره خبرونا هر هفته انیسا اجمل تیاروی اور دن کو پا پرگنے خبرونه کی دانی ساجمل سلامونه اومنه داونه پا خبرونه کی ایران او عراق تا لا پاکستان دا تلون کو شیا زائرینو دا مذہبی رسوماتو او وغیتا دا ورپیخو مشکلاتو پڑا خبری کو دا اہل تشیو سنی مشران وای دوی هر کال ایران او عراق تا دا خپلو مذہبی رسوماتو لپارا ورزی خو ار کال دا سفر پر محال پا پاکستان کی لیوش میر مشکلاتو سره مخ کی گی دا مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان او ایران په پوله د سفری اسنادو ترڅنګ دی د دوی د وړلو لپاره د گاډو او امنیتی انتظامات هم شي د انجمنې حسینیه مشر حاجی محمد کونین راته د اکتوبر په 23مه ویلی ول چې په عراق کې د اکتوبر په 23مه د مذهبي رسوماتو لپاره ګڼ شیا زائرین تللی دي نوموړی د دې مذهبي رسوماتو په اړه وایي
تقریباً 9 کلومیٹر مزال ہے پیدل کربلا سے آخری یعنی 40 پلس دے شلم ماغا حکم 40 مریض دے آگا پوری دے تمرا خانہ جی دا پیدل یو تاریخی رسم دے امام حسین علیہ السلام شہادت پیشے دے نا آگا نہ بعد دا دے عراق خان کو دا دے امام حسین 40 تب پیدل دی دینو امامان یا کمی کتلے دے نا نا آگا دستور آگا سنا تا تا کئی دے 40 مریض نہ بعد بس دے دا اجتماع ختم شی نا مجلس وسی سینا زمین وسی سینا کوفی وسی بس بیا ختم سے اگر بس خال بیا خپل خپل دے تو وفا چھ کم دبا میں زہری لو دیا وے بیا نور دے تو بان دی وگر دی کنا دے زرا کنا دی پیرا کی سامرا دے کازمین دے کوفی کی دی نجات کی دی کنا دے اگا ما زرا کنا تو شروع کی بس اگر بعد بیا رسلا خلق رہا پاچ
د هزاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل بیا د دوی مذهبي رسوماتو په اړه وایي ار کال پاکستانه په سلګونه زائرین عراق او ایران ته ورځي او له وخت سره د دې زائرینو په شمیر کې اضافه هم کیږي نو باید حکومت ورتا خاص پام وکړي
امام حسین علیہ السلام سلویشتم دی سلویشتم دی خاص موقع جوڑ کر دی زیارت دا پارزی زما خیال دی چی شل ملین دی زیاد کسان تا درگرد دنیا درگرد نڑی رازی کربلا لی سوال تا دوی دیر غط مجمع جوڑی بس زیارت دا پارزی گرد زیارت دا پارزی او خام خواب زیاد دے پمنس کی گدائی گران ہم زان چکے دے ہم اور سرزی تاجران ہم اور سرزی دیر خلق نور ہم گٹ مٹ دا پارزی خو دا دا خاطر رش دیر جوڑی جی اصل هدف چی دی دی زیارت چونی دی کربلا تا جی دی دا خو دا سی خو پورا کال خلق جی یو موٹر دو موٹر درے موٹر دا سی جی و رازی محرم پمیاش کی دوی رش دیر جوڑی جی محرم پمیاش کی مثلا تیر شپا دا 200 نزیات بسان اولاد 200 دو نیم سو لاڑی کے دراغان زیادہ لاڑی دا محرم پا وقت کی دا خاص طور پر دا امام حسین سلویشتم پا خاطر دیر رش جوڑی
دا اکتوبر پش پاڑسما دہلی تشیو بیلا بیلو تنظیمونو انجمن حسینیہ تحریک حسینی او دغه سید نور تنظیمونو مشرانو په کرمکی یو مظاهره وکړه دوی په مظاهره کې شکایت کوو چې ایران او عراق ته د تلونکو شیا زائرینو شاوخه 1500 گاڑی د کویټه په علمدار او هزاره ټاون سړکونو د ډیری مودې لپاره ولاړول او حکومت د ورځې په حساب سره یوازې د 1500 گاڑو قافله تفتان پولیتا وړله مظاهره چانو دا گلی هم کولی چې په تفتان پولی امنیتی ځواکونه د سفری اسنادو پکتو کې وخت اخلي د انجمن حسینیه مشر حاجی محمد کنین د دې مظاهره او د شیا زائرینو د غختنو پاړه وای.
ہاں کومے سے جات کو دیوا دینا کراو تو کوتی کے لیے میں خانق جامع کی دو بڑے بڑے مار دے خان کو رہے تھا تصدیق میں مار دیا وان تنظیم الیکشن یار کی سے تھا نا نظیم الیکشن وہ دینا سے بڑے بڑے دیا کا نہیں بان کری اور اگنا دو خانق جامع کی خان کو تو مشکلات میں نہیں انداز رہے تھے الیکشن ہو رہا تھا کہ بھی اب الیکشن کی بلا تو فورے تو دیا کا کوئی نہ ہو رہا جنہیں خان کو تو دے دیا تھا کہ فورے بچی گئی نہ نہ
پدیڑا د تحریک حسینی تنظیم یو مشر مولانا یوسف حسین د مظاہری رستو مشال ریڈیو تو ویل چې شیا زائرین په کوټه کې د سو ورځو راهیسې دغه سي پډاګا ناست ول. نوموړی وای زائرین د سفری اسنادو د چیک کولو پر مهال هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي.
دا پښتې ولګیږي په تپټونه پوری کنه لکه څنګه نور دا کو کېل سي پښتې لګیږي لکه څنګه موږ راکتر اور وخت وخت کنه نو هلته کیلومتر باندې پښتې لګیږي وی پولیس والا مو موجود و غیره کنه سو سو دا شي دا شي نظام په عراق کېشت او په هر ځای کېشت په کور د روی دل مخور ور دوی محفوظ کیږي.
د هزار ډیموکراټیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل په دې اړه وایي چې ایران او عراق ته پتلون کو شیا سایرونو کې پالمدار او هزاره سرکونو په ورځو ورځو انتظار کوونکو کې خزه او ماشومان هم شامل وو چې د خوړو او بو او د سن نورو اسانتیاو نه لرلو لوجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوې دي.
دا حکومت سره حکومت سره لسوار مونږ دا مطالبه کړې دي دا زائرین دلته مر اولی گر سر عالمدار روڈ کی مر اولی دا پنجاب دی تیر سی را روان سی التا بندوبست نست باید دی و گوری چی حکومت و گوری چی دا دوی ویزا میزا گرد تیار دی کنه دا نو دا حکومت پنجاب کی هم دا دوی پاسپورتونه نگوری دلته چې راځي د ډیر خلک د ایران ویزه نه لګیدلی د ډیر خلک د عراق ویزه نه لګیدلی د خوراکیان چې دلته راځي نو زمونږ باندې هم ډیر بوج دی زمونږ مسجدان ګرد ډکتی زمونږ شادي اعلان ګرد ډکتی زمونږ کورو کې دوی راځي ماشومان دی شز دی بډاګان دی د دوی لپاره د تشناب مسائل دی د اوبا مسائل دی د ډوډۍ مسائل دی د پریوتو مسائل دی ډیر مسائل دی د ظاهرین لپاره دے گھر دورز دروازے ٹکے چمون لمبی گو مون ڈوڈی نشتا یا اوبر نشتا یا مثلا دیر مسائل لرے مون د حکومت صدا خاص کو وار وار دا خاص کڑی دی چې دا ظاہرین و مسائل دا سیل کی چدی دا پنجاب نہ راشی درا سی مستقیم ایران خوا تو لار سی نا
په بلوچستان او په ځانګړې توګه په کوټه کې د روستیو کې په شیا هزاراګانو ګڼ بریدونه او چاودنې شوي او دغې یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. رضا وکیل وایي د کوټې امنیتي ستونزو ته په کتو باید د شیا زائرینو ګاډي په بلوچستان کې د ودرېدو پر ځای دی د پاکستان له نورو برخو څخه نیغ په نیغه ایران ته ورځي.
ډیر مشکلات دی ایف سی والا وای چې مونږ سره کم هغه جیمر چې دی سیګنل جیمر چې دی هغه جیمر 15 بسانو پورې کار کوي زیات کار نه کوي د دوی د حفاظت په باره کې ډیر پریشان یو که خدای نه خواسته یو قصه وشي خو بیا حکومت بدنام دی بیا ایف سی بدنام دی بیا پولیس بدنام دی مگر دا پلا دی خو مجبور شو خلک هم ډیر تر 200-250 زیات بسان په یو شپه دی روان کړه کوټ ته وځه درې کې نو دا ډیر خبري دلته حالات هم خراب دي خدا نه خواسته د دوی باندې یو حمله مملهونه شي تاوان ډیر کیږي دلته هم چې دوی راځي
ماشومان دی شزی دی بوډاګان دی هر ورځ تقریبا یو دوا زائرین وفات کېدل دلته شخوله په هزارا دیرې کې نو حکومت ته پکار دا دی چې که مستقیم داسې تیر کې یو خو قطار هم ریل گاڑی چې دی هغه د بندوبست هم دوی کولی شي چې د نور صوبو د صوبه سرحدو د خیبر پختونخوا او د سند او د پنجاب نه یو مستقیم ټرین چې وچلوي هغه مستقیم زیدان پورې ورسوي هغه هم آسان کار دی بشرطې کې دا ګورمنټ په وس کې ګورمنټ د ده باندې شا غور وکړي د ده بندوبست وکړي دا کارونه چې بندوبست نو د ظاهرین مشکلات حل شي.
رضا وکیل وای حکومت د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره په غوښتنه د شیا زایرینو ځینې غوښتنې پوره کړې دي خو ډېرې اوس هم پاتې دي. حاجی محمد کونین وای شیاګان هم د پاکستان وګړي دي او باید حکومت تر راتلونکي کاله پورې د شیا زایرینو دا مسئلې هوارې کړي چې دا شان زایرین په اسانه خوشحالۍ سره خپل مذهبي رسوماتو لپاره ایران او عراق ته تللی شي. سینیٹر سجاتوری مشال ریڈیو ته ویل چې د شیا زائرینو د دې مسئلې په اړه له مذهبي امور وزارت سره خبرې کړې دي او په راتلونکي کې به هم له اړوند ادارو سره د زائرینو د مسئلو هوارولو هڅه کوي.
په دیپورم باندې یا خبره کو په فلور باندې به انشاء الله دا اور چې تاسو په فیوچر کې دا پرابلم زره نشي ډیزل خو انشاء الله دا صد دا پوری دی دا کلک پاتې دا لټس ان دا سکیورټي خو یا ګران نه دی.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پوری درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
خبرو نور ما خبري هلا يا وطن ديشو چه ديار شملري هلا بوشو خبرو چه نور ما خبري شوق پمستین دوڑا استر کے ور لوگے کر چپ شوق پمستین دوڑا استر کے ور